هم د ژمي یخ شپې په خیمو کې سبا کوي. ول د هرات زلزلې ځپلې خلک لا هم سرګردان ژوند تیروي. د خلکو اساسي اړتیاوې تر کومه کچه پوره شوي؟ د هرات خلک څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ هغه مرستې چې تر اوسه خلکو ته ورکړل شوي څومره اغیزمنې وي؟ دا او نورې پوښتنې د ملمنو سره مطرح کوم. همداراز د پروګرام په پای کې د متقاعدینو په ستونزو د یو متقاعد سره خبرې کوم. سلامونه، تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګوري. زه ګالیا رانا نورستانی ما هیله لرم تر پایه دا پروګرام وګوري. پیل د څو لنډو خبرونه کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قیمی سره په کتنه کې داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن بللی او ویلي دي چې دا ډله سیمه بې ثباته کول غواړي. د رویټرز خبری آژانس د دو امریکایي امنیتي مسؤلینو له قوله ویلي دي چې د ایران د کرمان په ښار کې د تیرې اونۍ بریدونه په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې لخوا پلان شوی و. خو طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري. د طالبانو د حکومت د ویاند دفتر د یکشنبه په ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغه حکومت ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر او مل پلاوی سره په کتنه کې ډار ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ چاته خطر او ګواښ متوجه نشي. په دې خبر پاڼه کې د مولانا فضل الرحمن له قوله ویل شوي چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند او په اجباري ډول د هغوی استل دي بند شي او افغان کډوالو ته دې لازم سهولتونه برابر شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزراء ملا حسن اخوند سره هم نن کتلي. خو د دې ملاقات جزئیات لا نه دي خبر شوي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې د اړیکو د ښه کولو او د پاکستاني چارواکو پیغامونه او دریځونه طالب چارواکو ته رسوي. او د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي دي چې د کندهار په ولایت کې دغه ولایت د مرافع محکمې د جزا د دیوان د حکم پر اساس څلورو کسانو ته چې پر لواطت متهم وو په عام محضر کې تعزیری سزا ورکړې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي دي چې د دغو څلورو تنو ته د 9 درو د سزا ترڅنګ هر یو ته 3 میاشتې د بند سزا هم اورولې ده. تورونو کسانو ته د تعزیری سزا د حکم د تطبیق پر مهال د محاکمو پر مسیلونو سربیره مراجعین او عام کسان هم حاضر وو. طالبانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو د پرل پسې غوښتنو سره په عام محضر کې د اعدام د سزا په ګډون تعزیری سزاګانو ورکولو ته دوام ورکړی دی. د هرات په ولایت کې زلزله ځپلې سلګونه کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او وايي طالبانو ورسره هغه ژمنه لا نه ده پوره کړې چې ویلي له ژمي وړاندې به ورته نوي کورونه جوړ کړي. دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي. زموږ خبريال زبیح الله غازی په اړه راپور لري.
هرات کې د څو میاشتې مخکې زلزلې په وجه د ډنګوشو کورونو ډېرې کورنۍ لام په خیمو کې ژوند کوي او وايي دوی ته د مینو د جوړېدو چارې سرته نه دي رسیدلې. که څه هم زلزلې لسګونه زره کورونه را نړولې خو د طالبانو حکومت هغه وخت اعلان کړی و چې د کړنګ جمین وړاندې به زلزله ځپلو کورنیو ته صرف په زندجان کې تر 2290 کورونه جوړ کړي. مګر ځایي خلک وایي سلګونه کورنۍ هماغسې په خیمو کې دي. دوی وایي په کورونو کار روان دی خو هغه سې تیز نه دی چې ګنې دوی به په لنډ وخت کې کړي وروړي.
بخول فکر روانی از نو بخول هیچی به آخر رسیده. گایگای وقت خود ما میرم خود از نو بازی میکنم و باری بار که میگم تشویش نکنه از همین زلزله بلکن پراموش کنه.
زلزله زپلی کورنۍ دام وای د جوړیدونکو کورونو شمیر او اندازې د دوی ل ضرورت بیخی لګه ده او همداشان د ډیرو کورونو د جوړیدو چارې لا 500 سلنه تم نه دی رسیدلی.
ما خواهشمندیم از تمام مؤسسات و جامعه جهانی که همی جمعایی به نفر کار نمیشه، کاریزما کار نمیشه، همیر بیای اگر شاول بیاره که همیر کار کنه که ما همی کش زراعت خود بکنیم، بعضی یک کسی برنج و یک کسی آرد پردی ما نمیشه.
زندجان کې دغه 2200 کورونه د موسسو خیریه بنسټونو سوداګرو او ځینو هیوادونو په کومکونو جوړیږي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې دغه کورونو د کار څرنګوالي او خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. تیر اکتوبر د هرات په ځینو ولسوالیو کې زلزلو له زرو ډیر خلک مړه کړل او لسګونه زره کورونه ړنګ کړي، چې سلګونه کورنۍ لام د دې کړنګ ژمي یخې شپې په خیمو کې سبا کوي.
د هرات د مرګونې زلزلې درې میاشتې ووتې، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي او په مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د ژمي سخته یخني ګالي او په دې پریشانه دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه ژوند مخته یوسي. د هرات د زلزله ځپلو سره د دومره مرستو سره سره ولې لا هم خلک د ستونزو ډک شپې ورځې سبا کوي؟ په دې او نورو پوښتنو د میلمنو نظر اخلم. رحمت الله نوروز د قمر بنسټ مشر او همداشان عبدالفتاح جواد د احساس خیریه ادارې رئیس، تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته په پروګرام کې خراج لاس پم ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. نوروز صاحب، راځي پایل بل تاسو وګړو چې د زلزلې له پایلې تر اوسه موږ د خلکو د ویجاړ حالت شاهدان یو. د خلکو ټول مالونه ویجاړ شوي، کورنۍ ویجاړې شوي او خلک لا هم له هماغه درد او کړاو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو د وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو د سترګو لیدلې وضعیت یا حال که ما سره او لیدونکو سره شریک کړئ.
جزاک الله خیر به دعوت نم او ډیره منش دې موضوع ته په خبر کو چې دا چونی مهمه موضوع ده او دا کوم لازم توجه چې هغه به تور کړی شي. په هرات کې چې کوم غنګین زلزلہ راغله او متاسفانه زرهاو کورونه زرهاو خلک خپل ژوند له لاسه ورکو چې یو غنګین حادثه و. ته چې لازم کارونه په هغه وخت کې کغه خوراکي مواد توزیع و کړي، صحت بخشو، هغه تا قمر بنسټ په اوله کې توجه کړی و. همچنان بیا موږ د کورو ضرورتونه وکتل چې د کورو ته ډېر ضرورت دی، نو موږ نه شپې د کورونه په هرات کې په زنجدان ولسوالۍ کې کار شروع کو. الحمدلله 50% کارونه تکمیل شوي دي، داخل کورونه تکمیل دي، فقط چار دیوالې ته پاته چې هغه هم تکمیل کو او د دولتي ارګانونو سره په هماهنګي باندې په دا کورونه هغه مستقیم توزیع ورکول کیږي چې خپل کور او ژوند د لاسه ورکړی دی په دې زلزله کې.
نورو سبیانی، تاسو هم د کورونو په جوړولو کې مرسته کوي په هرات کې؟
بدون شک، او موږ هم کورونو 15 کورونو جوړ کړی دي. زمونږ اول پلان دا و چې زیات جوړ کړو، خو متاسفانه هغه کورو باندې ډېر غټ شرایط ایښودل شوي وو چې کوم لازم نو زما په فکر کوم سخت چې باید استفاده شوی. څه ډول
شرایط ایښودل شوي وو؟
مثلا یو منزل د پاره کوم نقشه چې موږ ته دولت راکړی و، دومره سیخ او دومره سیمنٹ باید استفاده نشي. موږ کولای شو چې هغه سیخ چې کوم لازم دی انجینری ادرس نه یو منزل د استفاده کو او هغه پیسو باندې پور نه جوړ کو. مثلا دویم نظر به زما هم دا و، چون حالت اصراری دی، لازم نه دی چې موږ چت باندې هم سیخ استفاده کو. موږ کولای شو نور ماتیریال استفاده کو. نو که چیرته دغه بعض شرایط بدل شو وای، نو موږ کولای شو سل کورونه پورې جوړ کو. خو 15 پیته کورونه جوړ کړل چې تقریبا شاوخوا ته د چاردیوالي او حاس سره به شاوخوا ته $500,000 به زموږ مصرفېږي.
نو یعنی دغه خند ستاسو د کار په وړاندې د حکومت لخوا جوړ شوی دې مسلې ته برته هم راګرځم. نورو صاحب، تاسو ته غواړم چې جواد صاحب ستاسو نظر هم ولرم. که څه هم د دې زلزلې له امله لسګونه زره کورونه ویجاړ شوي، خو حکومت د ژمي له پیله مخکې د زلزله ځپلو خلکو د کورونو د بیا رغولو ژمنه کړې وه. چې تاسو اوس پر راپور کې هم ولید او خلک وایي چې تر اوسه پورې د غژمنه چې د حکومت له خوا دی سره شوی او پوره شوی نه ده. خو زه د شمه را رسیدلې او د حکومت د کډیو ژوند او څراک هم نه ښکاری، په داسې حال کې چې د دوه خلکو سره د مرستې لپاره میلیونونه ډالر مرسته اعلان شوی، ولی حکومت نه دی توانیدلې چې دوه خلکو ته حداقل غژمنه چې دوی کړی وي هغه په ځای کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. په داسې وخت کې کورونا باندې کار شروع شو چې اته زمیره د سوي وخت لرد او تنګو. طبیعي خبره ده چې حکومت هم د مرستندوی مؤسسات او امیدارو په مټ باندې دا کورونا جوړوي. متابن چا زر فنډ پیدا کړو، چا به فنډ وروسته پیدا کړی، دا فنډ بیا د دغو ادارو نه سره لیدل سره ادارو باندې لږ وخت لګېد. په دې اساس باندې اوس اکثر موږ چې په اگر څومره کورونا چې شروع شوي دي یا ښارګوټ چې شروع شوي دي یا کار چې شروع کړي دي، نو هغه باندې کار ښه په تېزۍ سره روان ده او سره له دې چې هوا ډېره یخه ده ډېر په مشکله باندې کار کېږي. یعنې ډېر دا ځای چې کوم ځای کې دا ښارګوټي جوړېږي دا ډېر توند باد لري، ډېر یوه ورځ جوړوي یوه ورځ همداسې یخ باد خواره ورځي. په دې اساس باندې د کارګرو لپاره دا مشکله ده چې په وسه کار وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ خپله د احساس له خوا چې کوم کورونه جوړو الحمدلله ښه په چټکتیا سره کار روان ده او موږ امیدوار یو چې چېرته هوا ډېره یخه نه شي ډېر زر دا کورونه سرته ورسېږي او حکومت به خلکو ته ګټې اخیستنې ته وسپاري. نو زه فکر کوم چې موسم په دې کې رول لري، دا هوا او باد یعنې دا هم په دې کې ګر چې حکومت ډېر زیات لیوالتیا لري وخت په وخت باندې راځي او کارونو باندې تاکید کوي چې زر بشپړ شي. زه فکر کوم چې هوا حالات هم په دې کې رول لري.
جواد صاحب، ولې د دغه کورونو د جوړولو چارې دومره وخت نیولې دی؟ یعنی تقریبا دغه د درې میاشتې تیریږي او ژمی هم را روان دی. تاسو اوس په راپور کې هم ولیدو چې خلک په څه بد حالت کې دي، نو دغه د کورونو د جوړولو چارې ولې دومره سوکا په مخ سي؟
زه فکر کوم دا مرستې اعلان او د مرستو د راسل ترمنځ هم یو څه وخت ولګېد. نو د دې دا خپل یو دغه بل دی چې اکثره دا شرکتونه جوړېږي یا کورونه جوړېږي، خیریه مؤسسات، خیریه ادارې او بنسټونه جوړېږي. نو طبیعي خبره چا زر کار شروع کړو چا په ځان باندې په مجموع کې، نو هلته هوا یخه شوه او زمی راورسېدل. طبیعي خبره ده چې ضرورت دي تم چې ډېر زر دا کار شوی وي، لیکن په تخنیکي لحاظ باندې دا مشکله وه. دا اوس هم حتی که کوم جوړ هم سي خپل ته ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، د دوی لپاره به لږ لږ پکې سخت وي ځکه چې کورونه به لاندې او یخ وي. په هر صورت فکر کوم چې د ژمي په زر رسېدلو سره او د موسم د حالاتو د وجه نه دلته کار ټکوي سه پهادونه دي یخ ده او دا منطقه ګرد لري. یو توفان روان دي بیا په توفان کې کار په مشکله باندې مخته ځي.
مننه کوم جواد صاحب. نوروز صاحب، کپه مجموع کې ادارا ته وایست چې په هرات ولایت کې څومره کورونه تر اوسه پورې د خلکو لپاره جوړ شوي دي او په دې لړ کې ډیرو نامتو افغانانو هم د هرات د زلزله ځپلو لاسنیوي کړی، خو خلک بیا د دې کورونو په سرنګوالي هم نیوکې لري. ولی
زه خو دقیق شمیره نه لرم چې په هرات کې څو کورونه جوړ شوي، ځکه مختلف ولسوالیګانو کې دا کارونه روان دي. زه په دې فکر یم تقریبا څه چې لازم کورونه دي هغه جوړ شوي دي. څونه خلکو چې ژوند لاس ورکړی کور لاس ورکړی دی. پاتې تاسو مخکې بحث وکړو چې ولې دا کار سلو روان دی. اصل کې دا کار ضعیف نه دی روان، په څوم امکاناتو چې موږ هلته لګیا یو د کې بل امکان نشته نه مخکې موږ تیز لاړ شو. دا باید موږ هیر نه کوش دا ځایونه ډیر لري دي، د هرات ولایت نه ځینې دي او هر یو کس هغه داخلي ارګان نه دي او خارجي ارګان نه دي په خپل ټول امکانات ولته لګیا دا کور نظر ته زر جوړ کی، خصوصا منګه او همداسې احساس کده او کمداسې نور دي. ما مخکې بحث وکړو د کورونو د جوړښت، هغه جوړښت د یو منفي ادرس نه دی چې مثلا هغه منفي چې د کورونو باندې ول دومره پیسې مصرف شي، سیخ مصرف شي. زما انجینری مشوره به دا و چې دومره نه مصرف شوی، لیکن به چون شک بهتره دی. خو انجینری مشوره زما به دا و چې ډیر احتیاط نه بدل تم اضافه مصرفونو کو او زه مطمئنم زمون کور به ان شاء الله په داخل د شو ورځو کې تکمیلیږي او موږ به خلکو ته وړاندې کوو. لیکن موږ ته پلان لرو چلته ته مکتب هم جوړ کو، کلینیک هم جوړ کو، د سولر سیستم هم جوړ کو، د وو سیستم ته هم جوړ کو.
اوس نو ورو صاحب خدا د مکتب او د کلینیکونو خبره خلا لري، خبره د خلکو سکون لري، سرپنان لري، حتی خلک د ښاکو بن لري
کورونه به تشول لري تیار شي.
بله بله،
د فاریا دارا کورونه بلکې صحیح منظم پروفیشنل رسمي کورونه به تشول لري ان شاء الله.
ها اوس نو ورو صاحب زما پوښتنه دا و، موږ په تصویرونو کې هم لیدل چې یو شمیر خلکو د دغه زلزلہ زپلو سره ځینی کورونه جوړ کړی دي چې د نیوکو سره مخ شوی. په دې حق لراته وای چې د دې کورونو ستونزه څه ده؟
متاسفانه خصوصا اواز ماته لري وزیر ناراضي، نو دا یو دغه د مشکل ده. او که څه نه پوښتنه تاسو خلک ستونزه سره مخ شوی دي، کچیرته او سړی رسمي اورګان ولري، دولت سره شورا سره مهنګي ولري، هغه به هیڅ نو وسون سره مخ کیږي. که او سړی فردي ال تلګیا ده او په خپل طبيعت کار کوي، نو هغه بدون شک سون سره مخ کیږي.
جواد صاحب، یو شمیر خلک دغه کورونه، خټین کورونه چې د خلکو لپاره په هرات کې جوړ شوی دا ښه اقدام بولی او هرکلی کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا کم لګښت کورونه دي، اساسي اسانتیاوې نه لري، لکه پخلنځی او تشنابونه نه لري او د اوسېدو وړ نه دي. که د دې کورونو په حق لراته لږ تاسو معلومات راکړئ چې د دې کورونو ګټې خلکو ته څه رسیدلی؟
حکومت یا شاهسازی ریاست یا دشهربانی لخوا هغې لپاره نقشه جوړه شوې ده، ځکه چې موږ کار معیارونو باندې مخکې لاړ نه شو. دا خلک آینده کې بیا اړتیاې پیدا کېږي، کاري نیمګړې پاتې کېږي. موږ په ځینو جملو کې داسې کورونه ولیدل چې لرګي یې سره کېښودل او بیا جګړې نه وروسته خامې خښتې پکې راپورته کړې دیوالونو په شکل باندې. دا وطن هو دیوالونو وطن ده، د زلزلو وطن ده، دلته بارانونه کېږي. دغه یعنی اساسي کار ورته ونه کړ، بلکې داسې یو شکل کاري وکړ لکه څوک چې د اوبو کې لوټه کړي او بیا پکېږي. زه فکر کوم د دې خلکو ضرورت باید په اساسي شکل سره راپسي، داسې کورونه ورته جوړ شي چې هغه د زلزلې په وړاندې مقاومت ولري، د باران، د یخ، د واورې په مقابل کې هم مقاومت ولري. نو په دې اساس دغه کورونه د دې شمېر ادارو لخوا جوړ شوي دي، شخصیتونو لخوا جوړ شوي دي، او هغه باندې خلک انتخاب کړي. انتخاب بې پابندي اساسي چې دا کورونه کې هغه د ژوند ټولې اړتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. دا خلک بیا هم په نیمه لار کې پاتې دي، یا دا چې یوازې یو اتاق ورکړل شوی ده، په یو اتاق باندې خو کار نه کېږي، دلته خو اشپزخانې ضرورت وي، حمام ضرورت وي، یو بل ضرورت وي. زه فکر کوم چې کار څوک یو څه کوي، کم کار دي وکړي، ولې په معیار برابر کار دي.
ډیره ډیره مننه کوم رحمت الله نوروز صاحب، د قمر بنسټ مشر، او همداشان عبدالفتاح جواد صاحب، د احساس خیریه ادارې رئیس. ستاسو د وخت او زمانې څخه مننه کوم. د دې برخې وخت هم دومره و، کور مو ودان، په خیر اوسئ.
یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
تاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست، او اوس هم راځو د خبرونې دویمه برخه ته. په کابل کې د ژمي سختي، یخنۍ، د ځوانانو بیکاری او د خوراکي توکو لوړو بیو د وګړو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د روزګار نشتون او د خوراکي توکو لوړو بیو د ستونزو سره مخ کړی دی. بل لور ته د اقتصادي چارو شونونکي وایي چې د بیکاری د منځتلو په مخه باید هغه په خانه شپږ زره او پنځه سوه کارخونی بیا په کار پیل وکړي او د توکو قیمتونه کم شي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي په ورځنی ډول د سخت کار ګټه وټه لا اتیا تر سلو افغانۍ وي چې د روان ساړه ژمي او توکو د لوړو بیو له امله د دوی هیڅ درد نسی دوا کولای.
من تو اندازه یک لغمنان هستم، همین نان پیدا شویم، کاروبار نیست، دمنده میره، دمنده یک کار نیست که میرن دهانه. مشکلات زیاد است، ده نفر فامیل هستم دیگه ایران مونده ایم، چی دقیقا چی شد؟ از حکومت میخواییم همین شغل چیزا جور شوه، همین کار برای ما بفته، همین کار بار کنیم، برای خانواده برسن.
دا شاریان یوازې د بیروزګاری د ستونزې ښکار نه دي، بلکې د خوراکي توکو لوړو بیو او اولادونو سره د یو خوشبو تیرولو هم ژوند ډیر نارامه کړی دی.
دلته چې راځو دلته کار بار نشته، بس خالی راځو تر مازیګره پورې ګرځم، هیڅ شی نه دی، قیمتي دار څه قیمته دی، هیڅ شی هم نشه واغشتلای. گرانی دا بس یو کلو بورا مثال اتیا روپے دلتا، اتیا روپے سل روپے کار کما ہے، یا بورا واخلم یا چھ واخلم، اور یہ کور تا ویسم کور کم یو ولور می دا غم مریض دا.
د کابل شار په دغه وګړو کې داسې ځوانان هم تر سترګو کیږي چې لیسانس تر کچی زده کړی کړی دي، خو اوس له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د دغه ځوانانو د بیکاری او خوراکي توکو د لوړو بیو پښتني مو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویان سمی الله ابراهیم مخته کښې شولې. نو مړي د نورو موضوعاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د حرفوي زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کوي.
د ژمي پر رسیدو سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه برنامې چې په نورو فصلونو کې د لودې چې د فني حرفوي زده کړو مرکزونه وه، او له هغې لارې هیوادوالو ته فنی و حرفوي زده کړو برنامې دایرولې. دغه برنامې په نورمال شکل د منګه داسې جریان لري، او د دې پر مټ باندې به منګه په راتلونکي کې وکولای شو چې هیوادوالو ته د کار په بازار کې د یو ماهر یعنی ماهر کارګر په حیث باندې د کار زمینه مساعده کړو.
د نړیوال بانک د وروستي راپور په اساس په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان کورنۍ اقتصاد 25% رالویدلې دی، او د اړتیا خلاف په ټولنه کې د کار غوښتونکو شمیر دوه چنده سوی دی. پر طالبانو نیوکه کیږي چې په کور دننه د بشري حقونو او میرمنو په وړاندې په سختو پالیسیو افغانستان له نړۍ منځوي کړي، چې له امله افغان ولس د نورو زیانونو تر څنګ د اقتصادي ننګونو سره.
ژمی پیل شوی دی، د خلکو د ستونزو سره سره یوه طبقه چې دا دوه کاله کیږي د خپل معاش د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي، هغه د افغانستان متقاعدین دي. د طالبانو د حکومت سبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سی د ایکس پانې په یوه سپیس کې ادعا کړې چې د متقاعدانو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوې او ډېر ژر به د دوی حقونه ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمي پر رسیدو سره له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د متقاعدینو ستونزې او غوښتنې به د پروګرام د میلمه سره د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر څخه به واورو. چدا شیبه لکابله د اسکایپ لاري په پروګرام کې را سره مل شوې ده. سنگر سه پروګرام ته په خیر راغلاست. دا سه بریفې چې ورسل دوه کالو ستاسو ماش چې ستاسو حق دی یا تاسو یې مستحق یاست تاسو ته ورکړل شي، غواړم ستاسو نظر ولرم. دغه جزئیات د دې خبر چې ما ولوست څه دي، چارواکي څه وایي تاسو ته؟
رانا خور لټولو نمخ کې تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته د ژوند کوم سلامي وړاندې کوم. دغه ستونزې د متقاعدینو ستونزې لکه تیار د جنوکیانو د مکتب غونډې د سیو سیستم پیدا کړی دا نه پیغم چې دا ولې، ځکه مجاهد صاحب خپل دوه بیانو کې ویلي چې دغه ټول ستونزې د متقاعدینو حل شوی دي او کومبله باندې هم پاتې نه، دا ټول ستونزې زموږ حل شوی دي. ولې متاسفانه پورې چې تر اوسه پورې پوری زمنګا دغه د متقیدینو حقوق مونږ ته تاسو نه دی راکړي، ځکه دغه دریم کال د چې زمنګ شروع شوی دا او دغه دریم جمعه په مونږ تیر شو، دغه سکل جمعه د فیلن چې په جمعه کې مونږ قرار لرو، مونږ متقیدین په ډیره سخت ستونزو سره مخامخ یو. دا جمعه کې نه لرګي لرو، نه زغال لرو، نه بخاری لرو، او د ګرم کولو شیان هیڅ نشته، یا سوي باتي هم مشکلات مونږ لرو. ولی په دغه حالت کې مونږ د ټول د امارت اسلامي ټولي دروازې ټکولې دي، ولی هر دروازې ته چې ورزو مونږ ته تروسه پورې مثبت جواب نه درکړسو، مونږ ته وایي چې دا ستاسو حق ده درکوي، ولی عملی باندې تروسه نه دی، ولی مونږ د دوی هدایت او امر ته ماتلې مجاهد څو خپل فیصله خپل په بیان کې ویل چې ټول ستونزې ټول قوانین شرعي حکمونه نور ټول خلاصوي، نو موږ هم دې تایران یو چې نو دغه مشکل چې کېد ولې نه حواله کیږي، دا خو دغه د جمع په موږ باندې تیریږي، بل نوې کالم داخل شو او دوی موږ ته وایي چې تاسو موږ په بودیجه کې منو ولیاستي، نور کارونه ټول تخنیکی ستونزې حل شوي دي، ولی موږ هم د شهیران پاتې چې موږ نور چاته لاړ شو کومه دروازې کې وژاړو او چاته وزرو او چاته د خپل وخي لګو چې د زمنګ وخ کې پاکي کیراته، ځکه امارت اسلامي خو زمنګ دولت د منګ رایات یو دلته منګور ته په افغانستان کې پراته یو دلته هر امر هدایت چې منګ منو منګ خپل ستونزو ټول مشت وزیرانو سره لوچور محترم چارواکو سره شریکی کړی دي، دا ټول منګ ته وې چې دا ستاسو مسالم حق ده منګ درکو درته، ولی تر اوسه پورې دغه دریم کالم شروع سو چې منګ په سختو ستونزو سره مخامخ یو او منګ ته تر اوسه خپل حقوق نه درکړ شوی.
سنگر صاحب بیل شک دغه ستاسو خبرې مونږ په همدې پروګرام کې باندې سال پروګرام کې تقریبا درې سالور زلې مونږ تاسو مرکه درلوده او ستاسو هم داستون زیدي او متاسفانه چې د چارواکو لخوا هیڅ جواب نو خود دا وری موضوع لکه متفاوته ده، په دې چې مونږ د طالبانو د بیان یعنی خبرې چې حداقل یو هیله مندي شته، وړم چې ستاسو نه او پختم چې څومره تاسو په خپل اله مند یاست چې دا موضوع بل دې نور و نه غسیږي.
مننه لمندی به زمنګ هغه وخت ختمیږي چې خپل زمنګ حکومت په رسانو کې اعلان وکړي یا موږ غواړي چې ستاسو ماشونه حواله دي او موږ زمنګ په اکاونټو کې زمنګ حقوق حواله شي، نو هغه وخت به ومنو. موږ خو ډیره خاسته خاسته خبرې تر اوسه پورې د درې کالو کې له چارواکو نه اوریدلې دي او موږ ته وعده راکړې دي، ولی تر اوسه پورې زمنګ محترم چارواکو دغه عملی باندې نه دی نیولې چې زمنګ دغه مشکلات او دغه ستونزې دغه زمنګ د زړو د سپینګیرو موږ نه د دوا توان لرو، نه د وتاغ د ګرمولو توان لرو، او نه نور د جامو او د تعلیم او تربیه د اولادونو توان لرو. موږ په ډیرو سختو ستونزو کې او دغه ستونزې تاسو باور وکوي چې په ټولو رسانو کې په ټولو نړۍ کې په کابل ښار کې او په ټولو چارواکو ته موږ هم تحریری هم ملاقاتي دغه ستونزې موږ محترم چارواکو ته رسولي دي، ولی موږ هم نه پیګو موږ هم دا چانه سوال وکړو چې دغه ستونزې په دې کې مشکل څه شي، دولت هم وای امارت هم وای چې دا ستاسو حق ده مونږه درکو درته، نو چې بیا زمونږه حق ده نو تر اوسه پورې ولې مونږ ته نه راکول کیږي؟ مونږ خدا سوال کوورته چې کټول یو کال مونږ ته ماش نشي راکول، نو پښپګ مې سي دی راکی کښپګ مې نه ماوار دی راته راکی، دوی چې هر رقم هدایت کوي مونږه د دې هدایت ته په سر سترګو قانیو لروي ورته منتظر یو، نو مګر متاسفانه مونږه تر اوسه پورې د متقاعدین د افغانستان تر اوسه یو چارواکی نه دی ټول کړی چې د ټول متقاعدین ټول شي د شي مونږ ته قناعت راکړ شي، مونږ ته وایي چې دغه دولت کې دغه ستونزه ده هم مونږ سره منو، کومبل مشکل وي هم مونږ سره منو، ځکه مونږ خزان دوی نه جدا نه غړو، اوس مونږ دلته د حکومت د زمونږه مونږ دلته ژوندۍ کې شپه ورځ ده کورونه دلته دي او دوی لمن مو نیولې ده، نو کچیر مونږ ته امارت اسلامي دغه حقوق مونږ ترانه کې مګ ډیر غټه فاجعه انساني بدل ته مستر شي، ځکه مونږ اولادونه لرو مونږ مسلمانان لرو.
دقیقاً ډیره مننه کوم د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو دغه مشکلات ټول حل شي او نور تاسو ار نشي چې بیا هم په دې پروګرام کې د خپل ستونزو نه خبري وکړي. ډیره مننه کوم سنگر صاحب، کور مو ودان.
تشکر رانه خو ته سنم ډیر مننه چې زمونږ आवाज مو عزت کړ او له محترم چارواکو نه ډیر احترامانه خواهش کوم چې دغه د متقاعدینو د زمونږ د سپینګرو د موږ حقوق راکړي.
خدای دې وکړي چې تاسو هغه غووري ډیر مننه کوم، په خیر اوسه. قدم مليدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدل.